آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د زمري نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د 10 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
په تیرو 15 میاشتو کې 15 په سلو کې خاوره د افغانستان د حکومت د واک وتلې. د سوری د دلی په ښار کې یوازینی زیګنتون بمباري شوی او یو نوی سروېخي چې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه مخکې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. د خبرونو وروسته به واورئ چې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب حاصل کړ. د پوتین د نظر برعکس د امریکا د جمهوری ریاست د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په اړه عام روسان ښه نظر نه لري. حکومتي چارواکي واقع وایي چې په دې وروستیو وختونو کې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په عراق کې به د روان جنګ د لمنې د پراخېدو له امله څه باندې 1 میلیون ملکیان بې کوره شي. خو لومړی له اشق الله رحیمزوی نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. په تیرو 15 میاشتو کې 15 په سلو کې خاوره د افغانستان د حکومت د واک وتلې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی مفتش شاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د روان کال په لمړنیو 15 میاشتو کې د افغانستان د حکومت نه شاوخوا 15 په سلو کې د خاوره د لاسه ورکړې ده. د سیګار په راپور کې ویل شوی دی چې د 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی، هغوی تر اوسه دومره زیاتې سیمې په واک کې نه درلودلې. سیګار دغه معلومات په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه اخیستي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان حکومت د 2014 کال تر لومړنیو 15 میاشتو پورې او یا 1.5 په سلو کې خاوره په واک درلوده، خو 15 میاشتې وروسته یعنی د مې په میاشت کې بیا یوازې 15.6 په سلو کې خاوره د هغوی په لاس کې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې اکثر دغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي لرې پرتې کلیوالې سیمې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سیکار د دې راپور په حق له تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش جنګیالیو پر ضد په عملیاتو کې 15 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. جنرال نیکلسن وایي چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو دغو سرتیرو د افغان ځواکونو سره د ننګرهار په ولایت کې په خاصو عملیاتو کې ملتیا کوله چې په سپکو وسلو او یا هم په چرو ټپیان شوي دي. د سوری د ادلی په ښار کې یوازینی زیګنتون بمباري شوی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه یا سیف د چلډرن چې د دې روغتون سره یې مرستې کولې وایي چې په روغتون پرون د جمعې پر سخته بمباري وشوله او زیاته برخه یې ونړېده. دا روغتون د ادلی په ښار کې و چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوری د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دی چې په هوایي برید کې د ملکي دفاعي ودانۍ هم تباه شوې ده، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسان به په دې بریدونو کې وژل شوي وي. د ماشومانو د ژغورنې موسسې یو ویان ویلي دی چې دا د ادلیب ایالت په یو کلیوالې سیمې کې یوازینی زیګنتون و چې تېره میاشت پکې 340 ماشومان زیږېدلي وه. د روغتون هره میاشت د شاوخوا 150 میرمنو تداوي کوله. تر اوسه نه ده معلومه چې بمباري بچا کړې وي. بل پرو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا د مسکو نه غوښتي دي چې د حلب د ښار نه د ملکی او بې وسلو خلکو د وتلو چاره دي دوی ته وسپاري. ښاغلی د مستورا د څرګندونې نن په جنیو کې خبریالانو ته وکړلې. د دې نه مخکې روسیې ویلي و چې د سوریه د حکومتي ځواکونو سره په ګډه د حلب د ښار نه د هغو جنګیالیو لپاره د وتلو څلور لارې خلاصوي چې د جګړې نه لاس اخلي او حکومت ته تسلیمیږي. د مستورا وایي دې ته انتظار باسي چې د روسیې چارواکي د پلان په حق لا جزئیات ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي هغوی غواړي چې د حلب نه د تسلیم شوو جنګیالیو په وتلو کې د ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړي. د دفاع وزارت مرستيال اناتولي انتونوف د انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې روسیا د ټولو نړیوالو ادارو سره نږدې او ګټور کار کولو ته چمتو ده او غواړي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سره هم په ګډه کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا په متحده ایالاتو انتقاد وکړ او وایي چې د ناکامې کودتا په خلاف یې جدي دریز نه ده غوره کړی. اردوان په امریکا دا تور هم ولګوه چې هغه چاته یې په خپلې خاورې کې پناه ورکړي چې دا تور پردی چې د کودتا ټول پلان جوړ کړی و. نور تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې د جمعې په ورځ په انقره کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په قومندانۍ کې وینا کوله په توند لهجه د امریکا نه وښتل چې فتح الله ګولن ورته ورسپاري.
نه یزک چې امریکا ده عین زمانده önemli bir makamda olan general
د دې پر ځای چې امریکا زموږ د ملت په حق لا فکر وکړي چې د دیموکراسۍ په نامه د وینا کامې کودتا مخه ونیوله هغه د کودتا کوونکو خوانیسي. د ترکیه حکومت څو ځله د متحده ایالاتو د حکومت نه غوښتلی فتح الله ګولن ورته ورسپاري. ګولن د متحده ایالاتو د پنسلوانیا په ایالت کې په خپل ځان جلا وطن کړی. دا شک پرې کیږي چې په ترکیه کې ناکامه نظامي کودتا هم د تنظیم کړی و. ترکیه په غربي هیوادونو تور لګی چې د ګولن د فعالیتونو په مهارولو کې ورسره پوره همکاري نه کوي. د ترکیه حکومت همدارنګه وای چې د ګولن طرفداران په دولتي ادارو کې ځای پر ځای شوی دي. خو په خپل فتح الله ګولن بیا دا خبره نه مني چې ګنې هغه د ترکیه په ناکامه کودتا کې لاس لره. د امریکا متحده ایالاتو هم د ترکیه نه غوښتي دي چې په کودتا کې فتح الله ګولن د لاس درلودلو په اړه د شواهد ورته وښيي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوري. یو نوې سروي ښیي چې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده. د نظر د معلومولو دغه تازه سروي د رویټرز خبري ایجنس او اپسوس په ګډه کړې ده. په سروي کې معلومه شوې ده چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ نه شپږ په سلو کې زیات پلویان لري. هیلری کلینټن د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ د خپل ګوند کاندیدي په رسمي ډول ومنله او د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ میرمن شوه چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د یو ستر ګوند کاندیدا ټاکل کیږي. په دې تازه سروي کې چې پرون د جمعې پر ورځ شوې ده یو څلوېښت په سلو کې احتمالي رای ورکوونکو د هیلری کلینټن او پنځه دېرش په سلو کې د ډونالډ ټرمپ طرفداري کړې. او وروستۍ خبر ده چې نن د افغانستان او هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو دویمه ورځ ده. هالند په خپل لومړني نوبت کې یو سل اوولس منډې جوړې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان په توپ اچونه کې دولت زدران د هالند لوبډلې څلور او یمین احمدزي پنځه لوبغاړي وسوځول. افغانستان لوبډلې بیا د توپهنې په نوبت کې تر اوسه یو سل پنځه څلوېښت منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د ټولو نه زیاتې منډې رحمت شاه پنځوس او ناصر جمال یو څلوېښت منډې جوړې کړې دي. دا د افغانستان او هالند د لوبډلو ترمنځ د لویو وچو یا انټر کانټیننټل جام سیالۍ دي چې په هالند کې کیږي. افغانستان د دې جام د سیالیو په جدول کې دریم مقام لري. په لومړي مقام کې آیرلند او په دویم مقام کې د هالند لوبډله ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 8 دقیقې دي. افغانستان رسمن د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړی شو. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وای چې دغه سازمان د غړیتوب اخیستو سره به افغان سوداګرو لپاره په صادراتو او وارداتو کې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې اصلا افغانستان خو د تېرې سوي کال د دسمبر په 12مه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا WTO غړیتوب ترلاسه کړی و. اوس له نن څخه دا هېواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. خاقه دی کوکندی ویل منگ دی 2015 کال در دسامبر پولسما غړیتوب ترلاسه کړی و. خو یو شمېر کړنلارې او قوانین و چې باید موږ هغه بشپړ کړی وی. تر نن مو وخت درلود ټول مو بشپړ کړل. د قوانینو قانوني بهیر چې پارلمان او د جمهوریت توشي وه بشپړ شو او نن رسمن افغانستان د دغې ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2003 عیسوي کال کې د WTO د غړیتوب لپاره هڅې پیل کړې وې چې بیا په 2004 کال کې په دغه ټولنه کې د څارونکي په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د ډسمبر په 12مه سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا WTO د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت د دغې ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې تر ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وین وی چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هیوادونو له لارې خپل هیواد ته ترانزیتي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي.
مشکلات ترانزیتي چې با کشورهای همسایه خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندی ویل د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومي ترانزیتي ستونزې لرلې په ځانګړي ډول د هغه هیوادو سره چې زمونږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړې دا ستونزې د صفر درجې ته ورسېدلې. که چیرې ستونزې را مخې ته شي دې ته اړتیا نشته چې مونږ دواړه ښځې چې خبرې وکړو. مونږ خپلې ستونزې د اسنادو سره ډبلیو ټي او په مرکز کې وړاندې کولی شو او هغوی بیا پرېکړه کوي چې ولې افغانستان پر وړاندې دا ستونزې راولاړې شوې دي. په اوس وخت کې د پاکستان تر څنګ هندوستان هم د ډبلیو ټي او غړیتوب لري او ایران او تاجکستان لا هم د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په کار بوخت دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان کسان په ډبلیو ټي او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي خو اندېښنه ښیي چې که افغانستان خپلو داخلي تولیداتو ته پاملرنه ونه کړي نو کیدای شي د دې ټولنې غړیتوب د ګټې پر ځای دغه هیواد ته په تاوان تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې افغانستان لا دمخه د نورو هیوادو د تولیداتو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. که افغان حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي نو د دې امکان شته چې افغان تولیدات د بهرنیو تولیداتو سره سیالي ونه شي کړي او دا کار به لا دغه هیواد په زیان تمام شي.
ولې که چیرې موږ صادرات ولرو او که صادرات نه لرو ورته تسهیلات هغه خلکو ته دي چې هغوی موږ ته مال راصادرېږي. نو په دې خاطر په کار دي چې د ډبلیو ټي او د غړیتوب د ترلاسه کولو تر څنګ موږ خپل ملي ناخالص تولید باندې تمرکز وکړو تر څو وکولی شو چې مازاد د ضرورتونه صادر کړو په نور هیوادونو کې او لږ نیکه مرغه افغانستان په طبیعي لحاظ د طبیعي منابعو له مخې او د ښه کار د نیرو د شتون په دلیل کولی شو چې رقابتي تولید او ترجیحي صادرات ولري.
افغانستان په وچه کې پروت یو هیواد دی چې افغان سوداګر تر ډیره د خپل هیواد د اړتیا وړ مواد د پاکستان د کراچۍ، د ایران د بندر عباس او د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې وطن ته راوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د جمهوری ریاست لپاره د متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو د بل ډیر زیات تعریف او ستاینه کوي، خو د هغوی ترمنځ د انډیوالۍ باوجود عام روسان بل شان نظر لري او ډیر یې نه خوښوي. په موقعه په واشنگتن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبريالي زلتی کا هوک ریپورت ته چې زبای تاسو دروورم، د وی غټي غوا در پورته کېدونه ورسته ډانل ترامپ د روسي د جابر او مطلق لنان مشر ولادیمیر پوتین اوس دومره زیات استاینه نه کوي لکه چې مخکې به کوله. د روسي په باب د ترامپ روسي سرګندونو هغه لوی غټ مشکل سره مخامخ کړو. ترامپ روسانو غږ کړو چې د امریکا د بخوانی خارجه وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلر کلینټن هغه ډیر زره حذف شوی سرکاري ایمیلونه دی ولټی چې اف بی آی دلټولو کوشش کاوه، خو ترامپ وای چې د پوتین نه پیژني او هیڅ کله هغه د غټ مشر په نوم نه یاد کړي، فقط دومره ویلو چې د جمهور رئیس بارک اوباما نه بهتر دی. پوتین هم په خپل وار د ترامپ ډیر ستاینه کړې و. ډانلډ ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې په شروع کې د پوتین په اړه داسې ویلي وو: کله چې زه د خلکو خوښېږم زما هم هغې خوښېږي، حتی زه د پوتین هم خوښېږم او تاسو پوتین ښه پېژنئ. ډېر خلک له ما نه غواړي چې پوتین هېر کړم او له پامه یې وغورځوم او منکر شم. پوتین خو زما په اړه دا ویلي دي چې ترامپ یو نابغه دی او د امریکا راتلونکی جمهور رئیس به وي، مګر د ترامپ په مقایسه پوتین په محتاطانه انداز د هغه په اړه داسې ویلي:
یارکی چلویک آ شتو نی یارکی.
واقعا چې ترامپ یو ډیر جذاب او قابل شخص دی. زه د هغه په باب بل کوم ارزیابي نه کوم، خو په ځانګړې توګه زه د هغه خبرو ته ډیره توجه کوم چې زما خوښېږي او دا کومه غلطه خبره هم نه ده. ترامپ اعلان کوي که دی جمهور رئیس شي نو چمتو دی چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. په دې کې غلطه خبره څه ده؟ مونږ ټول دې هرکلی کوو. آیا همداسې نه ده؟ خو عام روسان بیا د ترامپ په اړه بل نظر لري او فکر نه کوي چې د جمهور رئیس په توګه به د هغه کاندیدېدل د روسیې او امریکا پر اړیکو باندې زیات اغېزه وکړي. دا د یوې روسۍ انجینری ګالینا غږ دی چې وایي: زه یې د مثبت سوچ او فکر څښتن نه ګڼم،
زما په فکر یو جمهور رئیس باید متواضع، با حوصله او منکسر المزاج شخص وي. زمونږ د پوتین په څیر باید چې ډېر زر نه احساساتي کیږي. دا د کریستینا په نوم د یوې بلې روسۍ مېرمنې غږ دی، د یوې روسۍ مېرمنې غږ دی چې د ټرمپ په اړه وایي، فکر کوم که چېرته ټرمپ د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي، له امریکا سره به زموږ په اړیکو باندې یو څه اغیزه ولري، مګر دومره زیاته نه. په هر حال مهمه خبره دا ده، یو کاندید ته د رای ورکولو په وخت باید هغه پروګرامونه په پام کې ونیول شي چې هغه له ځان سره وړي. خالي خبرې او لاپې دومره اهمیت نه لري. مګر روسي ژورنالیست میخائیل زیګار په دې باور دی چې ډونالډ ټرمپ داسې څوک نه دی چې پوتین به ورسره په اسانۍ ګزاره
وکړي.
په اغلب ګمان د ډونالډ ټرمپ د تعریف او ستاین نه د پوتین یو مقصد دا دی چې وبه کولی شي د ټرمپ په ملګرتیا به نړۍ د سترو قدرتونو تر نفوذ لاندې په دوو برخو تقسیم کړي. خو فکر نه کوم چې ټرمپ به ورسره ومني. د ډیموکرات ګوند ملي کمیټه او د هیلری کلینټن د انتخاباتي مبارزې دفتر په روان هفته کې مسکو په دې تورن کړو چې د هغه ګوند ایمیلونه یې غلا کړي دي. په دغه ایمیلونو کې ځینې توهینامیزه پیغامونه هم شامل وو چې د ډیموکرات ګوند ځینو مشرانو د هیلری کلینټن د پخواني سیال برنی سندرز په باب لیکلي وو. د متحده ایالاتو حکومت وایي چې د روسیې د لاسوهنې په باب خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه جدي ګڼي او د امریکا مطبوعات هم لګیا دي روسیې سره د ټرمپ د پټو تجارتي اړیکو په باب پلټنې کوي. ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ ویل چې د کنایې او طعنې په توګه له روسیې نه غوښتلي وو چې د هیلری کلینټن د خارجه وزارت د زمانې هغه ډېر زره سرکاري ایمیلونه پیدا کړي چې له خپل شخصي کمپیوټري حساب نه حذف کړي وو او اوس ورک دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دینی علما د ماشوم توپ د دورې واکسینونه په ځانګړې توګه د پولیو د واکسین تطبیق د دینی احکامو سره په تضاد کې نه ویني. روغتیا او ساتنه د اسلام د دین د بنسټونو برخه ده. خپل ماشومان واکسین کړئ تر یو روغ مسلمان انسان وپالل شي.
دا د امریکا واشنگتن د مخوسن 9 بجې او 20 دقیقې دي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان نه د تورخم په لاره باندې د رسنیدونکو افغان مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره یوه اونۍ کې کم تر کمه 3000 کورنۍ د تورخم په لاره خپل هیواد ته رستنې شوې دي. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
چاپه به روانې وو، عربه چې به رانونې و بندیان به کړه.
دا سپینسری کونډه میرمن تازه د تورخم له زنجیره راوخته په پلانکوچ موټر کې ویڅنډه ته د خپل دوه ولونو او زلمی زوی سره ناشته ده. د کور لوخي، بيستري او نور اسباب د گاډي په سر تړلي. هغه وایي د ماجرت کارت نه لارنو ځکه افغان چارواکو یې پرته له نوملیکنې بل هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
باندې واره بچی بیرانه ونی وخت بو باندېن بایکړه او نور راو شاړو لډانګونه ربانه کې خود را ل خپل وطن نه دلتم چا مواد رانه.
رسمي شمیرې خی چې په تیر یو ونی کې د تورخم خارګوټی لاغي غاړي افغان په لوته څه باندې 3000 کورنۍ راوختي دي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر په قیرځه وای پر اوختو د غشمیر کورنو کې ډیره برخه اغدي چې د ماجرت کارتونه نه لرل.
د یوې میاشتې نه په دی خو غیر راجستری بیا شنه د کډوال 202 کورنی د تورخم دلاري ګران هوا د افغانستان تر اغلی دي. همدارنګه راجستر کورنی چې کوم اسناد یا د مهاجرت اسناد ولري 395 کورنی راغلی دي.
هغه دام ویلی چې پاکستانو چارواکو ورته غ 900 کډوال سړیم سپارلی چې د هغه هواد په بیلابیلو سیمو کې د قانوني سندونو د نه لرلو په تورنی ول شویو. د رسمي ارقامو په بنسټ دا وخت په پاکستان کې 1.5 میلیون سبچوي افغان کډوال ژوند کوي. که څه هم د پاکستان حکومت راجستر شو افغان کډوالو ته شپږ میاشتې د پاتې کېدو وخت ورکړی، خو رستنیدونکي کورنۍ وایي دغه هیواد حکومت پرې کړی بېخي راتنګه کړې ده. د تورخم له زنځیره راوختي څو کډوال
ما
موږ په تاسو خبر جنسي کې وسېدو هفته بعد وخاصدار را لوي ځای کړي واره وي بس چې سر د سرک رئیس سار کا بلار وي رئیس سار کا بس جیل ته لګل او تلش په بیل ته جرم کې پروتو جیل کې 15000 روپۍ واخیسي به بارډر پاس
او گاډو کې چاول دا خبر نه و چې مان خزه پاتې شو بچی پاتې شو کور پاتې شو نه بس چاول او بارډر پار کاول
حکومتي چارواکي وايي اگر استنیدون کې کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني سندونه لرل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د کورنۍ یار کسته ل 300 نیولې تر 440 امریکایي ډالر ورکړي خو افغانستان تر اوختون کې هغه کورنۍ چې اسناد نه لري د یو ایم په نوم موسسه په سلو کې شپاړو سو غریب کورنۍ ته 340 امریکایي ډالر ورکړي د تورخم له زنجیر دی په لوتره اوختي اکثره کډوال غدي چې اسناد نه لرل دوی وايي حکومت او نړیواله ټولنه دی دوی به مرستونه پریدي خو د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس له امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو دغه ادارې ته په دې برخه کې د مرستې خواست کړي خو لا نه دی منل شوی
ملل متحد ادارې مونږ ته ویلي چې مونږ په بودیجه کې اوس کمواله راغره ده مونږ پیشنهاد کړی ده ترڅو زمونږ دا پیشنهاد منظور شي او بودیجه راشي نو ان شاء الله په دې باندې کار روان ده چې د کورنۍ د کوم چې اجباري اوسېدونکو دوی ته دغه مرسته برابر شي
له پاکستان افغانستان تر اتلون کې کډوال اکثره په پردو مین ووان بیابانونو کې ژوند کوي دوی له حکومت د سرپنا په ایسه کې مرسته غواړي خو افغان حکومت د کډوالو د سر سوري لپاره کوم غوڅه برنامه په پام کې نه لري پاکستان کې پر افغان کډوالو ورسته لاغې د غخاور ستر تنور شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړې کې ترنګلې او په تورخم کې د دواړو هیوادونو سرتیرو یو بل ته د توپونو خلې ورواړولې زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او دا هم زموږ د دې خبرونې بل مطلب د سر صلیب بین المللي کمیټا یا آی سی آر سی خبرداري ورکوي چې په عراق کې د جنگ د لمنې د پراختیا لامل څه باندې 1,000,000 عراقیان د خپل کور او کلی پریښودو ته مجبور شي خبریالې لیسا شلاین په دې اړه د ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې
میاشت کېږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جنگ روان دی د نننه په هیواد کې د 3,000,000 بي کوره شوو کسانو په شمول څه باندې 10,000,000 تنه لا په خوا په عراق کې مرستو ته ضرورت لري د سره صلیب بین المللي کمیټې خبرداري ورکړه ده چې همدغه تاوتریخوالی که همداسې دوام ولري کېدای شي د نن په هیواد کې د بې کوره شوو کسانو شمیر په ډراماتیکه توګه زیات شي د مرستو د رسولو موسسې په موسل کې چې د عراق د ټولو نه دوهم لوی ښار دی د جګړې د پراخېدو لپاره تیاری نیسي حکومت په تیر یو کال کې د اسلامي دولت له ډلې نه د موسل ښار د نیولو تیاری نیولې ده د نږدې او منځني ختیځ لپاره د آی سی آر سی مدیر رابرټ ماردنی وایي په موسل کې پراخو نظامي عملیاتو د بشري ادارو لپاره بې ساري ستونزې پیدا کړې دي ماردنی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
د شیر ماګنیټیود اف د نیډز could arise as a result require more than just funding it requires an organization and people that are present on the ground and ready to take calculated risks
ke da she che pa natija ke de zarurat andaza zyat she aw lo pesona zyat ta artya da da yo intizam gwari aw ha ga khalak che pa sima ke wasi ge de ta chamtu di che khatar pa zan qabul ke no da ha go khalk saram rasta bayat hushi che urta arwi د عراق د نفوس یو په لسمه لا په خوا د نن په هیواد کې به کور شوی دی هر ورځ په سلګونو کورانه به کور کېږي سرپنا ژغورنې او مرسته ته ضرورت لري مالدنی هم دا وست د عراق له ماموریت نه راستون شوی دی چې هلته د خالدیا کمپلیدل و چې پکې د فلوجا له خار نه به کور شوی کورانه پکې وسیږي د هغه ستونزه بیان کړه چې په ورځنی ژوند کې خلک ورسره مخامخ دي مردنی بیا وایي
These past months and years, essential goods have dwindled and become expensive in many areas, and livelihood and key infrastructure have been destroyed. Children have been out of school for prolonged periods of time.
Da gote ro mashto aw kaluni ki zaruri shan kam shwi di aw pade ro simu ki qamatuna zyat shwi di da jwandana wasail aw bunyadi karuna tawa shwi di mashuman de deri model para la khunze wona istal shwi di ma da khalida pa kam ki mashuman wulidal che do dro kal para khunze ta nedit lili مردنی وای د امنیتی وځي او بدلون په علت خلک په آزاد توګه ګرځیدل نشي دی وای دغه حالات د دوی قابلیت کم کړی دی لدې کابل په بشری مرستو متکی شوی دی آی سی آر سی د 100 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کوي چې د پراخې مرستې رسول په پیل کړي دغه پیسې به د هغو کسانو د څکلو په پاکو اوبو خوړو درو درملو او نورو ضروري شیانو باندې ولګول شي چې په جنګ کې ګیر شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
وسم دروندن کو د مهم خبرونو لاندې زوري په تیرو 15 میاشتو کې 15 فصول کې خبره د افغانستان د حکومت د واقعه وتلې د افغانستان د بیرغون لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي مفتش شخصي کار په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د روان کال په لمړنۍ 15 میاشتو کې د افغانستان د حکومت نه د شاوخوا 15 فصول کې خبره واک له لاسه تللی د سیګار پراپور کې ویل شوی دی چې د 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم رنګ شوی هغه تر اوسه دومره زیاتې سیمې په واک نه درلودي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن بیا ویلي دی چې اکثر دغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي لری پرتې او کلیوالي سیمې دي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو جوګپړی قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش چنګلیو پر ضد په عملیاتو کې 15 امریکایي سرتیري ټپین شوي دي جنرال نیکلسن وایي د امریکایي ځنګړو ځواکونو دغه سرتیرو د افغان ځواکونو سره د ننګرهار په ولایت کې په خاصو عملیاتو کې ملتیا کوله چې په سپکو وسلو او یا هم په چرو ټپین شول د سوری د دلی په هر کې یوازینی زیګنتون بمباري شوې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله مؤسسه یاسف د چلډرن چې د روغتون سره یې مرستې کولې وایي چې پرختون پرون د جمعې پورې سخت بمباري وشوله او زیاته برخه یې نړیدلې ده د روغتون د دلی په هر کې و چې د یاغیانو په لاس کې دی د سوری د بشري خونو د څارې ادارې ویل دي چې په هوی برید کې د ملکی دفاعي ودانې هم تباه شوې ده د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې یو یان ویل دي چې دا د ادلیب یالت په یو کلیوال سیمه کې یوازینی زیګنتون و چې 13 میاشت پکې 340 ماشومان زیګیدلی و بل پراو د سوری لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد سټیفن د مستورا د مسکو نه غوښتي دي چې د حلب د ښار نه د ملکی او بي وسلو خلکو د وټولو چاره دي دوی ته وسپاري د روسي د دفاع وزارت ویل دي هغه غوړي چې د حلب نه د تسلیم شوی جنگلي په وټولو کې د ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړي د دفاع وزارت مارشال اناتولی انټونوف د انټرفاکس خبري ایجنټ سویل دي چې روسیا د ټولو نړیوال ادارو سره نږدې او ګټور کار کول ته چمتو ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا په متحده ایالاتو انتقاد کړی وای چې د ناکامې کودتا په خلاف جدید دریز نه دی غوړه کړی اردوان په امریکا د تور هم ولګو چې هغه چاته په خپل خاور کې پناور کړی دا چې دا تور پر دی چې د کودتا ټول پلان جوړ کړی و جمهور رئیس اردوان چې د جمعې پر ورځ پنقری کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو په قمندانۍ کې وینا کوله په توند لهجه یې د امریکا نه وغوښتل چې فتح الله ګولندي هغوی ته ورسپاري یو نوی سروې ښیي چې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده د نظر د معلوماتو دغه تازه سروې د رویټرز خبري ایجنس او اپسوس په ګډه کړې ده په سروې کې معلومه شوې ده چې د جمهوري رئیس د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ نه شپږ په سلو کې زیات پلویان لري او وروستۍ خبر دا چې نن د افغانستان او هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د څلور ورځنیو سیالیو دویمه ورځ ده هالند په خپل لمړني نوبت کې 111 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلې دي د افغانستان په تو په 54 کې دولت زدران د هالند د لوبډلو څلور او یمین احمدزي 15 لوبغاړي وسوځول افغانستان لوبډلې بیا د توپ وهنې په نوبت کې تر اوسه 115 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي د ټولو نه زیاتې منډې رحمت شاه 50 او ناصر جمال 140 منډې کړې دي
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه د سنتيګراد په حساب ټاکل شوې ده په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 30 درجه ده په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 1.8 او ټیټه 40 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 10 ده. په میمنی کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14 ده. محترم اوزونکو زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ د سهارنۍ خبرونه په انټرنیټ کې هم په دې پته واورئ. voapashto.com. ورځم نیکمرغه. د خدای په امان.